سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغ لاس ویم په اړه خبرونه کوو. د موسکو فارمټ او مغونډه نن په موسکو کې پرانیستل شو. غونډه ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور د نویو جګړو اور بلولی شي. لاوروف چې اشاره د بګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونه ته وویل چې د افغانستان او د هغه د ګاونډیو هیوادو په خاوره کې په هره پلمه د درېمګړي هیواد پوځي حضور د منلو نه دی. په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم چې پرون ماښام په دې مشورتي غونډه کې د ګډون په هدف موسکو ته لاړ، په دې ناسته کې برخه لري. هغه خبرې هم کړې دي او ویلي چې ځینې هیوادونه قصدن غواړي افغانستان ناامن وښیي، خو د خبره باندې ځینې ترهګرې ډلې له هغې ډلې داعش د سیمې په نورو هیوادونو کې ځالې اخیستې دي. پاکستان د سیشن میپرز له چین، روسیا او ایران سره یوځای په موسکو کې د څلور اړخیزې ناستې پر مهال د افغانستان له ثابت او سوله ییز حالات څخه د ملاتړ ژمنه تکرار کړه او په دې هیواد کې د ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان چې دا مهال په روسیه کې دی په خپله ایکس پاڼه د دې ناستې د جزئیاتو په اړه لیکلي. ګډون کوونکو هیوادو په یوه خوله د هیواد د یو باثبات خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپله ژمنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له ترهګرۍ او بهرنۍ مداخلې پاک هیواد وي. د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د هغو افغان اتباعو هڅې دوه برابرې شوي چې غواړي په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي. شجاع ایراني رسنیو ته ویلي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې شاوخوا 40,000 افغان اتباع د رضوی خراسان ولایت له پولو د اوښتو په ترڅ کې نیول شوي. په داسې حال کې چې دا شمېر د 2024 کال په همدې موده کې 9,000 تنه وو. د نوموړي په وینا ټول نیول شوي کسان پیژندل شوي او سمدستي له سرحد څخه بیرته اړول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د رضوي خراسان ولایت چارواکو ویلي سږ کال تر اوسه پورې له دې ولایته 80% غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړی شوي دي. د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه د دریو ساينس پوهانو جان کلارک، میشل دیورا او جان مارتینیس ترلاسه کړه. د نوبل د جایزو د اعلامیې له مخې دوی دا جایزه په یو برېښنایي مدار کې د مایکروسکوپي کوانټومي تونل او د انرژي د کموالي کوانټیزیشن د موندنې لپاره ترلاسه کړې. د فزیک د نوبل جایزه د سویډن د علومو اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او مجموعي ارزښت 11 میلیون سویډنی کرونه یا شاوخوا 1,200,000 ډالر دی. که د سکل پشان څو تنه ګټونکي وینو دا جایزه د هغوی ترمنځ ویشل کیږي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا مازیګر مهال خپل لومړی یورزنی لوبه پیلوي. تمه ده دا لوبه چې په متحده عربي اماراتو کې وي د افغانستان او بنگلادیش د ټیمونو ترمنځ په څلور نیمو بجو شاوخوا پیل شي. تر دې مخکې افغانستان د شلو ورځو لوبو درې واړه سیالي په بنگلادیش باندې بایللې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورتلی شئ. دا خبرونه هلتم شته. د سر مطلبونه دی چې نن د موسکو فارمټ غونډه وشوه او له افغانستان هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پکې اشتراک کړی او خبرې کړې دي.
زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عیش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداری ورکړی چې سمدستي د دوی پروګرامونه تمویل نشي نو ګڼ ماشومان بل خوارځواکۍ عمرې په عین حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي مجبوره دي چې آن د خپل بدن غړي خرڅ کړي څو ماشومان ماړه وساتي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بارنوی چارو وزیر امیر خان متقی وایي ځینې لوري هڅه کوي افغانستان سیمې ته د خطر په حیث وپیژني. نوموړي د ماسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې دا وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ بهرني تراګر نشته او په خبره لا ناامنۍ ځورېدونکي وادونه دي. په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي. د ماسکو فارمټ اومه ناسته نن د اکتوبر اومه باندې پیل شوه. امیر خان متقی له ناستې وروسته رسنۍ ته وویل ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د روسیې د بارنوی چارو وزیر سرګی لاوروف د غیناست په پرانستون کې وینا کې ویل موسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادو په خاوره کې د دریمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي. نوموړي ویل دوی ټول داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړي. د کوربه روسیې تر څنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او د لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ دوه ناستې ګډونوالو ته په وینا کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست خو ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ویډیو بنای سه شنبه د اکتوبر ومه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل یوټیوب خبره کړې. په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تراګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونو ته په اشاره وویل اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ ترهګره ډله چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره یې له نامنۍ ځورېدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي.
زه په ډېر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعال هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې د راغلي آرامۍ او امنیت ستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو کر او قاچاق صفر ته نږدې شوی خو په خبرې په نورو هیوادونو کې چې هغه نوم وانخیست د نشه یي توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکۍ څېړنې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویلي وو چې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ ومه ناسته چې نن د اکتوبر ومه ترسره شوه ښاغلي متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغه ناستې په پرانستون کې وینا کې وویل چې مسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د دریمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
موږ په هیڅ صورت یو ور بیا په افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د دریمو هیوادونو پوځي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه که په هر بهانه وي بهرني پوځي حضور کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرني پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر څه زده کړي.
دا خبرداري په داس حال کې دی چې پوروسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نو موړي آن خبرداري ورکړي چې ک طالبان د غاډ امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې برامنځته شي خو د بدو پیښو پاړې سندې ویلي. د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنۍ پوځي حضور رد کړی. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غراز وویل داس یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نو موړي پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست لامل دا هیواد له ستونزو سره مخ کړي. د کوربه روسي ترڅنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستې. روسي رسنۍ ویلي د دې ناسته ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فرمټ ومه ناسته داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه له دې وړاندې اندېښنې ښودل شوې. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسي او پاکستان په وار وار افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړی. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسیې په مشرۍ د سیمایزو هیوادونو ناسته د چشپګمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې وه. دا فرمټ په 2014 دسمبر کې پیل شو که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و خو په روسیو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یو لس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غوږ یاست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ بڼه واورې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې له سمدستي تمویل پرته افغانستان له شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخ دی. د ادارې په راپور کې ویلي په افغانستان کې د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو دا بحران لا پسې زیات کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې په دې هیواد کې خوارځواکۍ او د خوړو نامنې بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ د اکتوبر شپږم په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیه د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې 45% کمواله راغله. ډبلیو ایف پی ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیه د 13 مرکزونو د تړلو لامل ل یو سل ډیر خلک چې لک تر لګ دوا ته زری ماشومان د درملنې تاله لاسرسي محروم شوی دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو نامنی او د تغذیه بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دي او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د ډبلیو ایف پی د ارزونو لمخې تمه کېده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنۍ مرستو ته د اړتیا لرونکو کسانو شمیر له 6.2 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټیټ شو، خو د افغانستان د سلور د ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختي وچکالۍ وضعیت نازک کړي. ډبلیو ایف پی ویلي په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت لامل د خوړو په نامنې کې 26% زیاتوالی راغلی او ډېری کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړنۍ تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه، د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پیښې عادي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمینې کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکي 22 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځلې د خپل بدن د غوزین غړو د پلور فکر کړي. د کابل پاتمه ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
موږ د پاکستان راغلي ډېر زیات مشکلات مخ یو، بچانو واړه دي دواړه سار زی تر دوه بجو پورې کار کوي، ان کوټ څنګه پورې زی کار تی نه ونه کبار راټولای او بچانو دوه دانی نور دي، یو درې کلن یو پنځه کلن ده، ډېر سخت کمزوري سره هم هاو سو د دې لپاره خواړه ورته نه رسیږي.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرداري ورکړې و چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیون اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې دغه مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دغه مرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتیایي برخه ډیره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کمښت لامل به د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 1900 ډیر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې څېړل کیږي. دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره ځواب ورکوونکي میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا به د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. په دې اړه نوریاس نوري د ښځو د حقوقو لفعال او د افغانستان د پخواني ولسي جرګې لغړې شینکۍ کډو خیل څخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې دا دغه نړیوال اقدام ته څومره خوشبینه ده چې آیا هغه به عملي بڼه غوره کړي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین‌المللي سطح د داسې یو میکانیزم تایید کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع شي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغو ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبینه لال، زخمي شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وګوري په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه کې بیا جوړیږي، پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي، مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناست یا د خلکو تجمع کنټرولوي، یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر ځمی کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزه بلری، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده، مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا نظارت د دوی لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولې چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړو، دوی کولی شي چې همدغه وی پی این او دا مسایل په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه پخواني مسایل هم چدې چې د څلنه کې شامل سي او زیات
مګر اغلی کډوخل فکر کوي چې آیا انګیزه به رغب خوانی سرغړونی وي د تیر جمهوریت نظام کې او کډه اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلن واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اړ استل چې دغه یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړی تیر کلونو کې خو ډیره هڅه وشو جمهوریت کې ډیره هڅه وشو اما داسې یو جدي اقدام ونه شو فکر کوي چې دغه وسینن اقدام شوی د طالبانو دغه دوران غاړي
ګوري اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان خو زیاتره د دوی هغه فوکس په طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتره چې د شکنجه یا بندیخانه هرڅه چې په اولس باندې راوسته د دغه لپاره باندې پاسخ کوي سیاست جوړ شي او تر څو پورې راتونکي د دې په خلاف باندې محاکمه کوي کاروش اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط ده چې د واقعاً بشري حقوقو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعاً په عدالت باندې باور لري حتی کولای شي چې په ملي امدغ میکانیزم نه په استفاده له دنیا نو غواړي چې په 50 کلن جرایم چې په افغانستان کې شوی دي ته حتی دغه څېړنه وشي اما دا مربوط ده د څومره واقعا موږ پام دی کې مثلا ولس هم غږی کیږي لاس یو کې یو دل پر یو قوي لابي په کار دی
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساعت
د اکتوبر شپږم د بشري استوګن نړیوال ورځ وه د افغانستان یو شمیر کورنۍ بي ځای شوی او نوې راستن شوی کډوال وای د سرپناد نشټوالي ترڅنګ لګنو اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټو غواړي چې د ژمي موسم مخبره رسیدو دي او کدی توار لمخه سرپناوي جوړی نشي لسخت ستونزو سره به مخ شي په ډاډه پام کړی دغه تفصيلي ریپورت ته
له ایران نه راسنه شوی امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وايي په ایران کې لپینزلس کلورنو استوګنی ورسته تیر میاشت هوا تر راستنه اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرای کور کې ژوند کوي هغه مازادي رادیو ته ویل په ایران کې ژوند خطر لوت خو افغانستان ته در راستنه دوه ورسته د سرپناه د نه موجودیت لامل له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده
ما 15 سال ایران بودیم
موږ پینزلس کال په ایران کې وو هلته مو ښه امکانات درلودل اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه خدلته هیڅ امکانات نسته د کور کرایې زیات ده او مو پیسې نه لرو خپل د سرطان ناروغي لرم اولادونه می وړه دي او خاوند می هم بیکاره دی موږ لم راستندوی ادارو هله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې موږ سره مرستي وکړي
در راستنو شی یو ترڅنګ په کور دننه طبي افتونه په ځنګړې ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بیکوره کړی د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو نیک محمد چې د 13 اگست په یو دیرشمه د شوی زلزلې لامل کور په بش پر ډول ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي
چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي موږ سرپناه نه لرو چې زه مې روان دي او یخنی ده او د خیمو کې موږ ژوند کوو ډیر دې په تکلیف باندې نو موږ سره دي د کورونو په سره همکاري وشي
په افغانستان کې پتیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان لخپل اصلي مينو بي ځای شوی چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمې کابل ته بي ځای شوی ازادي راډیو ته ویل
نو په دغه کال کې د شرایط خراب شو کله چې انقلابي افتصال سره کورنۍ جنگونه او جنجالونه او حالت مجاهدین مستقر شو مطلب وته ورو چې ولا موږ مجبور شو خپل تعلیم په خاطر باندې کورم خوښ کړ او دلته کابل کې هم کار نشته چې نو مشکلاتو سره مخامخ یو او اکثر سره د ټول کورنۍ جنگونه او دغه مسایل چې موږ ترنه ورس پر په خپل ژوند کې د غوړګي او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ
ملګرو ملتونو تازه په ډیړه په خپل ویپان په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو نورینونو په ځنګړې ډول جنگ جګړو سیاسي بي ثباتي اقليمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو لامل د خپل اصلي مينو پرې خودو تړکی دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنی بي ځای شي وي خارونو ته پناوړي او په سیمایزو سیستمونو فشار راوړي ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې خارونو ته د خلکو مخه کول د خارجون پراختیا او جغرافیا بدلوي د سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شمول خارونو د جوړولو پاړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی
په همدې حال کې د کډوالۍ او بې ځای شوي د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د بیلابیلو آفتونو له امله بې ځای شوي کورنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. لډلی عبدالرازق ردیل ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اساسی آنها شامل
د سرپناه د موجودیت په ګډون لوږه، بیکاری او له لومړنیو خدمتونو محرومیت د بې ځای شوي کورنیو بنسټیزې ستونزې دي. دوی لنډمهال او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. دوی ته باید عاجل سرپناه برابر شي، نقدي مرستې ورسره وشي، دغه راز باید ورته روغتیایي اسانتیاوې برابر شي. د دې ترڅنګ باید خپلو سیمو ته د بیرته تګ لپاره ورته زمینه سازي وشي. د دغه ستونزو د دایمي حل لپاره سوله او دایمي ثبات مهم دی. دغه راز باید نړیواله پانګه اچونه وشي ترڅو دوی ته په خپلو سیمو کې کار پیدا شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړی چې اوسمهال د رستنیدونکو لویه برخه په ښارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارجي زیربناو فشار ډیر کړی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارجي سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکاری او خارکېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې دغه د پام وړ وده د خارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه یې د نورو کلونو په پرتله ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی لاړوندو ادارو او پانګوالو غواړي په پکتیا کې سړې خونې او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړې کړي تو جوس یې تولید شي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودي نو خوند او رنګ هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او به یې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بيخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرزونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو لپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې پلاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په خوب بیا باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافی اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي. چلیوي خوایبه ټټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور د سجور سي د خلک دی مانی دی باز نور سبزیجات دی د خرابېږي سرخانی ورته جوړ سو خلک کورو کې ساتي دلته سرخانی نسته د سي جوړې نو سوزي ډیر خرابې
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص سرخانی مخت جوړ کی او سي دغه موږ د میوه یا واغه منه هر شي سي دغه به موږ وساتو دغه نه به بل خارج ملکو ته به انتقال کو نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیر د دې ولایت تازه میوې د وګد وخت لپاره وساتل شي یو شمیر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخت ډیر کاری فرصتونه برابر شي او بلبې په بازار اغیز هم وګد مهالوي. د پکتیا اوسیدونکو هنریارو ول
پکتیا مانی سدي لکه څنګه چې د نوم دا هغه رقم د خوند او رنگ لري او بهترینی مانی دي او له مسعودو چرواکو مهیله د سدوی ته که څومره زحمت چې دوی بسلی د یو مره امکانات ورته برابر سي دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته فرقي نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلور ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل مګه سي څومره زیات ده همدار کم د دې ګوندې هوادونو ته هم صادریږي لارې خلاصې دي تجاران خپل د مڼو حاصلات په خبای باندې بزګرنه په خبای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هلال رام ګرانو زده کوونکو چې ټوله په جوړو او صحت مند بوسي. زه دینا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته شرح لاس وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده تیتریشن یا عیارونه. ستاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفحې څخه پیلېږي تر یو سلو لسمې صفحې پورې به دوام لري. ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ او تاسو د تېرې ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلي وه، چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپله یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې وه چې معنا یې د تریووالي وه، او الکلي چې وه خپله د یو عربي کلمه وه چې زیاتره وخت د لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوی، یا هم داسې هم موږ او تاسو ویلي وه چې الکلي خپله و انګلیسي کلمه د دې بیس څخه اخیستل شوې چې بیس خپله د کمونکې او د لژونکې معنا ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلي اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظت چې یعنی پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شته ویل کېږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شته ویل کېږي، که چیرې تاسو ځیر سئ، که چیرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کښې اوبه یا په 24 درجه د سانتي ګرید کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، کله چې تجزیه کېږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یوه آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي اووه مول پر لیټر سره وي. چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کړو، دا ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 میلادي کال کې یو ډنمارکي کیمیا پوه د رنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو، چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو آله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو، په هغوی سره کولی شو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو، پی ایچ یعنی پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کېږي. په یو لیټر محلول کې که چیرې د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولري، دې ته موږ او تاسو چې وایو پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل، په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وایي، چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو ویلی چې یو هم پی ایچ متر لرو، چې پی ایچ میتر هغه آله ده چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شکرو معلومه کړو. یعنی کولی شو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شکرو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو، داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې د هغه د صفر څخه بیا تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په اووه سره وي، نو موږ وایو چې دغه محلول یو خونسا محلول بلل کېږي، ځکه چې پی ایچ یې مساوي په اووه سره ده. او موږ او تاسو ویلی چې پی ایچ متر خپله د صفر څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دې پی ایچ مساوي وي په څو سره؟ په اووه سره، نو موړې محلول به چه شوي؟ خونسا وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی پی ایچ کوچنی وي د اوه څخه، نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی، یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت ښیي. خو که هر څومره چې پی ایچ قیمت صفر ته نږدې کیږي، هغومره په مور او عمره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتیږي. او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی د اوه څخه وي، نو محلول الکلي خاصیت د ځانه څخه ښیي. نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ قیمت سوال لسته نږدې کیږي، نو د محلول قلوي خاصیت زیاتیږي. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې نوې موضوع باندې، چې هغه تیتریشن او عیارونه ده. په دې باندې ږغېږو چې تیتریشن او عیارونه څه شي ته ویل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو، تیتریشن یعنې عیارونه، عیار یا عیارونه. نو تیتریشن که چیرې موږ او تاسو وګورو، د دوو مرکباتو تر منځ د هغوی د غلظت او د حجم پیدا کول، یا هم د هغوی تر منځ نسبت پیدا کول، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ تیتریشن یا عیارونه وایو. یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو، چې تیتریشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی سي چې د یو محلول د هغوی ټاکلي ځانګړتیاو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو وکولی سو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هېڅ روښانه نه وي، کولی سو چې څه شي کړو، ومندو یا هم لاسته راوړو. نو په زیاتره وخت که چیرې وګورو، د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې، او د هغوی دغه عملیه برعکس، دې ته موږ او تاسو تیتریشن وایو. کیدای سي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د موندلو په موخه موږ او تاسو د تیتریشن څخه او یا هم د عیارون څخه څه وکړو، استفاده وکړو. یا هم موږ او تاسو وویله مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولی سو، چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تیتریشن یا عیارولو څخه څه وکړو، د عیارولو د عملیې څخه ګټه واخلو، استفاده وکړو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د تیتریشن عملیه چې ده، البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه څه شي کولی سو سره کولی سو. یو خو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو لومړی داسې چې یو طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده، چې مخکې مو هم ویلې د پی ایچ متر په اساس سره کولی سو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو. او په عین وخت کې بېرته موږ او تاسو کولی سو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولی سو استفاده وکړو. البته په تیزابو او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کیږي. د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د هغوی یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کې کیدای سي بدلون رامنځته سي، او د دې ښودونکو په واسطه سره کولی سي چې رنګ د تیتریشن په پایله کې تغیر عمومي، بدلون عمومي. نو په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایو چې دلته په تیترانیت ټاکلی حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکي دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت، البته د تیتریشن د عملیې په واسطه د تیزابونو او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو. البته که چیرې تاسو وګورئ، تیزاب او الکلي لرو، این اسید بی ان بیز یا الکلي. تیزاب او الکلي کله چې دوی خپل په منځونو کښې زیات وخت تعامل ترسره کوي، موږ او تاسو ته مالګه او څه په لاس راکوي، البته اوبه په لاس راکوي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو سي او وی اے دغه سی بی تقسیم پر وی ضرب وی بی تقسیم پر بی سره. سی اے یعنی اسید د تیزابو یا د اسید غلظت، او وی اے یعنی د تیزابو حجم. په همدې اساس تقسیم پر څه باندې؟ تیزاب باندې. او دلته مساوي کیږي سی بی یعنی د الکلي یا د بیس غلظت د الکلي حجم تقسیم پر څه باندې؟ پر الکلي باندې. د دې فرمول په واسطه سره ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د تیتریشن زده کوونکو په دې مثال کې واضح شوې ده عیناً د هغه رقم. وایي که چیرې موږ ته مثال یې راکړې ده، وایي که چیرې د تیتریشن په عملیه کې 40 میلی لیتره سوډیم هایدروکساید محلول د خونسا کولو لپاره موږ او تاسو 0.3 مولره د محلول 10 میلی لیتر په اندازه لګښت موندلی وي، تاسو د ایس سی ال محلول غلظت څه شو کړئ؟ لاست راوړي. واضح خبره د ګران زکون کوم راو تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدروکساید د سیل تیزاب سره داس تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبه موږ ته په لاس راکړي. زموږ څخه په دې ځای کې د سیل تیزاب د محلول غلظت غواړي چې هر یو قیمتونه ګران زکون کوم تاسو ته واضح کړی دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول شوی دي. د اساس موږ ته او تاسو څخه د سیل البته تیزاب دی د تیزاب او د محلول غلظت راکی فرمول لرو. په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو چې وځو کو خپل ټاکلي قیمت وځو کو کوم چې ضربي چې ضربو او کوم چې تقسیمي یا اختصاري چې اختصارو او ساده کوي. بل اخر په دې ځای کې تاسو وینئ چې د تیزاب یا هم البته د سیل تیزاب او د محلول غلظت موږ او تاسو لا سره او 0.2 مولر چې موږ او تاسو کولای شو مخکې مو ولا چې څه ډول کولای شو چې د پی ایچ اندازه چې شکرو معلوم کړو د تیترشن د شودونکو پاسته. البته د تیزاب او الکلیو ډیر زیات شودونکې کچیر موږ او تاسو وګورو عضوي مرکباتي چې د تیزاب او د الکلیو په توګه عمل کوي او پاینې وخت په ته د همدغه شودونکو رنګ چې د خپل د پی ایچ یا د همغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي. نو په تیزاب او کلوي ګانو کې یا په الکلي ګانو کې د هغوی محیطونه چې دي کېدای شي د هغوی د محیطونو رنګ چې شو کړي بدلون پیدا کړي تغییر پیدا کړي چې زیات وخت دغه شودونکو تر څیړنې لاندې نیول کیږي چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو وایي چې دغه شودونکو په دریو ډلو یا په دریو ډولونو باندې ویشل کیږي. چې لومړی ډول یې ګرانه ده کوم موږ او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه شودونکو کې دي چې د هغوی پی ایچ مساوي دي په وسره، یعنی کچیر د یو محلول پی ایچ مساوي وي په وسره یا هم په دې حالت کې کېدای چې په دې شاوخوا کې د دوی رنگ بدلون عمومي تغییر عمومي. یعنی کچیر موږ او تاسو وګورو د بیلګې په توګه کچیر د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو په عین وخت کې د تیزاب یو څو څاڅکي ور باندې وسول شي لتمس کاغذ خپل رنگ ته تشور کوي بدلون ور کوي تغییر ور کوي. یعنی دا هغه شودونکو چې خپل رنگ یې کېدای شي یعنی چې شو وکړي تغییر او بدلون عمومي. یعنی کولای شي چې په عین وخت کې تغییر او بدلون په اساس کېدای شي چې ژر رنگ واخلي یا هم کېدای شي چې شین رنگ واخلي کېدای شي چې سور رنگ واخلي. نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کېدای شي ژر رنگ او په کلوي محیط کې کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره چې پی ایچ مساوي په اوسره وي کېدای شي څنګه رنگ واخلي شین رنگ واخلي. نو د دې شودونکو څخه وایي د قوي تیزاب او قوي الکلي ګانو تعاملاتو کې موږ او تاسو چې کولای شو استفاده کولای شو چې دا لومړی ډله د تیتریشن وا د تیتریشن دوهمه ډله بیا هغه شودونکو دي چې کېدای شي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته وسخه، یعنی ته مقدار د پی ایچ کېدای شي د وسخه کم وي. نو په دې اساس دي کولای شي دلته چې رنگ بدلون وکړي تغییر وکړي. که شمې تعالی مثال یا بیلګه مور او تاسو ورکو د میتایل اورنج دی. میتایل اورنج کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره د قوي تیزاب او ضعیف الکلي د خونسا کول په وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې دلته د تیتریشن د شودونکو د دوه میډل څخه شو کړو استفاده او کار واخلو. خو درې میډل تر الو ګران زکون کو د هغه شودونکو دي چې کېدای شي چې پی ایچ یې کم تر ووی. نو دلته هم بدلون را مېن سکیږي. شب مثال فینول فیتالین دی چې د دې پاستا سره موږ او تاسو کولای شو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خونسا کول لپاره استفاده ورڅخه وکړو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچه د ځان سره ولري او دوی ته به ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري. علامه منسا
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لرام چټولو بجوړو او صحت مند به استي. کرونو د کوونکو زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکال حلایدونه چې د یو سلو لسمې څپې څخه پیل تر یو سلو اوولسمې څپې پورې به دوام ولري. لوس د کوونکو موږ او تاسو لوسونه کښې ولوسل که چیرې د هایدروکاربونونو د هایدروجن اټومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اټومونو په واسطه عوض شي یا تعویز شي د هالایدونو په نوم د هایدروکاربونونو هالوجني مشتقات په لاس راکوي. دا چې هالایدونه خپله د هایدروکاربونونو یو هالوجني مشتقات دي نو د هالوجنونو په واسطه د هایدروکاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اټومونو د تعویض له امله لاسته راځي عبارت د الکایل هالایدونو څخه دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او څو دانې فورمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل هالایدونه دي لکه برومو میتین په همدې ترتیب سره ډای کلورو فلورو میتین ده او په همداسې ترتیب سره موږ او تاسو نور نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل هالایدونو څخه دي. راځو ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ او تاسو الکایل هالایدونه وپېژندل راځو اوس د الکایل هالایدونو نوم ایښودنه وایو چې د الکایل هالایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فورمول باید زده کړو بیا که چیرې ځیر سو موږ او تاسو د الکایل هالایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سکندري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای سو چې د دوی هالوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکې کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي دغه کلمه د هغوی د نومونو په سر کښې شکوو ورزیاتوو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغسې په ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدیهایډ یا هم ټرایټري الکایل الدیهایډ تاسو وګورئ دلته دا ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دویمي هالایډ نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل هالایډ وایو او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سکندري الکایل هالایډ او ټرایټري الکایل هالایډ په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو یعنې په اخیر کښې موږ او تاسو کولای سو چې د آی ډي ای کلمه څه شي کړو اضافه کړو لکه څنګه چې تاسو وینئ. زه ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل هالایدونو لاسته راوړل وایو چې الکایل هالایډ څه ډول لاسته راځي. دا چې خپله الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هالوجیشن د لارې کیدای شي چې هم لاسته راوړل سي یعنې د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کیدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کیدای شي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره یې ویادول سي او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته راکوي کیدای شي چې د په صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولوبوي او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل هالایډ لاسته راوړو که چیرې هلته یوه لازمه تودوخه 300 درجې د سانتي ګرید ورکول سي بیا دا ډول الکایل هالایډونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم څه شي کولای سو ترې لاسته راوړلی سو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجې د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورین کلورینیشن عملیه څه شي سوله د دوی ترمنځ اجرا سوله چې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه تعامل څخه الکایل هالایډ هم په همدې ترتیب سره څه شي کو لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کیدای سي له هایدروجن یعنې د هایدروجن د هالایدونو سره څه شي وکړي تعامل وکړي که چیرې د هایدروجن د هالایدونو سره بیا تعامل وکړي په پایله کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي الکایل هالایډ په لاس راکوي چې دا خپله د الکایل هالایډ یو عمومي فورمول هم ده. الکایل هالایډ په لاس راکوي یوه اندازه څه شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکایل هالایدونه څه شي کړو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو دا چې اوس په دې برخه کښې به اوس موږ او تاسو د الکایل هالایدونو هغه فزیکي خواص ووایو. فیزیکی خواص دا چې هغه الکل حلیدونه چې د هغوی مالیکولي کتله زیات اوسي یا هم لوی اوسي د هغوی مالیکولي کتله پر اساس د هغوی الکل حلیدونه پرتله هم د هغوی د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په درلودلو سره د دوی د اېشېدو درجه مور سره چې کیږي زیاتیږي. او د الکل حلیدونو د اېشېدو ټکي چې د هغه له فلورین څخه د آیدین په لوري یا آیدین ته په ترتیب سره داسې چې کیږي لوړیږي، یعنی د فلورین څخه پیل بیا همداسې چې لوړ ځي آیودین لوري ته کیدای سي په دې ترتیب سره د دوی د اېشېدو درجه چې شي لوړ سي یا هم زیاته سي. یعنی که چیرې موږ تاسو یو مثال ورکو لکه میتایل کلوراید چې د دې اېشېدو ټکي منفي 40 درجه د سانتیګراد، خو میتایل برومایډ چې د 50 درجه د سانتیګراد او میتایل آیودایډ چې د هغه 30 درجه د سانتیګراد، نو په همدې خاطر وایو چې د فلورین څخه مخ پر د آیودین په لور پورته دلته د دوی د اېشېدو درجه چې کیږي لوړیږي یا زیاتیږي. بل الکل حلیدونه چې د هغوی قطبي مرکبات دي د همدې پر اساس چې دا چې دوی قطبي دي په اوبو کښې نه حلیږي ځکه هایدروجني اړیکه نه شي جوړولی، او دغه مرکبات چې دي خپله په عضوي محللونو کې له هایدروکاربونونو او الکولونو او په ایترونو کښې بیا کیدای سي چې څه شي اوسي حل سي. او د هایدروکاربونونو زیات حلجني مشتقات یې خپله بې رنګه دي او یا هم په ژیړ رنګ او ځانګړي بوی په درلودلو سره څه شي کیږي منځته راځي یا هم شتون لري. خو کثافت چې ده خپله د الکل حلیدونو کثافت یې لوړ ده ځکه موږ او تاسو د برومین او پولی کلورین د مشتقاتو پر اساس وایي چې د دوی کثافت لوړ ده او له اوبو څخه یې هم کثافت شته زیات ده. دا وګورو زده کوونکو د الکل حلیدونو فزیکي خواص اوس راځو د الکل حلیدونو کیمیاوي خواص لولو چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي د کومو موادو سره او د تعامل کوم ډول څه شي کولی سي ترسره کولی سي. لومړی دا چې خپله الکل حلیدونه چې دي هغوی وایي د هلوجني اټومونو د هایدروکاربونونو په مشتقاتو کښې د هغوی له ډلې څخه کیدای سي چې په الکل حلجنونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګاټیویټي چې ده هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه څه کړي قطبي کړي. نو په همدې خاطر که چیرې د دوی اړیکه قطبي کړي د هستې خوښوونکي تعاملاتو په حلیدونو کښې د هلوجني مشتقاتو د یرغل لاندې راځي او د کاربون له اټوم سره کیدای سي د الکتروني ورځې کثافت یې څه شي لږ سي او دلته یوه اړیکه جوړه کړي چې دغه اړیکه دا ډول کیدای سي چې له مالیکول څخه څه شي سي هغه هلوجن بې ځایه کړي. کله چې هلوجن ورڅخه بې ځایه شي په پایله کې د هلوجن اټوم خپله په نیوکلوفیلیک بکیه یا پاتیشونو باندې څه شي کیږي تاویز کیږي او بالاخره دغه کله چې تاویز و دلته یو ډول تعاملات چې هغه تاویزي تعاملات دي تاویزي تعاملاتو په نوم سره کیدای شي تاویزي تعاملات څه شي کړي سره کړي. او بل په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګورئ په دې ځای کښې یو مرکب لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی تر منځ هغه تعویزي تعاملات ترسره سوي دي چې په لومړي پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپله د تعامل خپله یو تعویزي تعامل یا نیوکلوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمېرل کیږي په نتیجه کې اوبه لاسته راکړي، یعنی اوبه ازاد جوړه الکترونونه لري نو په همدې خاطر ورته نیوکلوفیلیک څه شي وایو تعامل یا تعویزي تعامل وایو لکه څنګه چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. یو بل خواص دی ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي خواصو څخه چې الکل حلیدونه کیدای سي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات یې چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي. خو دوهم بیا موږ او تاسو ته کولی سي چې الکل حلید څه شي کړي تاسو راکړي لکه څنګه چې تاسو وینئ او تاسو وینو چې الکل حلیدونه دي د امونیا سره تعامل کوي په نتیجه کښې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین او په همدې ترتیب سره الکل حلاید په لاس راکوي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولی سي د عضوي مالګو سره که چیرې دوی تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره دوی استرونه څه شي کوي لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته په دې ماده لکشي فارس کې د الکل هلاید او عضوي مالګ سره مګنیزیم سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د هغوی استرونه موږ تاسو څه چې کوي په لاس راکوي د عضوي مالګ سره یو ځای استر هم څه کوي پلاس راکول کیږي او بل هم د الکایل هلایدونو هغه هایدروجنیشن او همدې ترتیب ارجایی تعاملات د ټول دوی څه کولای شي ترسره کولای شي چې په ارجایی تعامل کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره هلاید تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دوی څه ښه پلاس راځي هغه هم مثال ده تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکایل هلایدونو هغه مهم مرکبات و یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري یا مهمې کوم مرکبات دي یو هم دا چې د الکایل هلایدونو مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپله فورمول یې عمومي فورمول CH3Cl ده دا میتایل کلوراید چې د خپل د تودوخې په 2.5 درجه د سانتیګرید په شی دو راځي او په سلور سره درجه د سانتیګریډ تودوخه کې بیا د میتان د کلورینیشن تعامل په واسطه په لاس راځي همدارنګه دغه مرکب چې ده یعنی میتایل کلوراید چې ده د میتایل الکول او هایدروجن کلوراید له تعامل څخه چې کیږي په لوړ فشار کې لاس راځي او خپل میتایل کلوراید چې ده په یو سړون کې د سکاو کې د سړون کو د عمل ماده په توګه کار په کار وړل کیږي یا هم ترې استفاده کیږي یو بل فرمول د مرکب مهم مرکب د هغه د کلوروفارم په نوم سره دی چې عمومي فرمول CH3Cl3 ده چې دغه کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چې خپل یو بیرنګه مایع ده چې کیدای شي موږ او تاسو ووایو چې دی خپل یو ځانګړی او خوش بوی لري چې دا مرکب د تودوخې په 2.5 درجه د سانتیګریډ کې پیښېدو راځي او کثافت یې هم 1.8 ګرام پر ملي لیټر باندې دی کچیری کلوروفارم هایدرولیز سی فارمیک اسید لاس سره کوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم لامدې ځای څخه اخستل شوی د چخپل کلوروفارم د عضوي مرکباتو لکه کاند وازګي او ربر یو ښه حل کوونکی ده نو دا مرکب یو غشتل انتیسیتیک خاصیت لري او په 1878 میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کې خپل د عمومي بیهوشي په توګه انستیزی په توګه ورڅخه شوسو استفاده وسو خو په اوسنی برخه کې په دې برخه کې موږ او تاسو نورې ناروغي پیدا کړې دي چې خپل د دې خالص کار استفاده کیږي خپل کلوروفارم په آزاد هوا کې اوسېدل کیږي او په همدې ترتیب سره په صنعت کې هم د کلوروفارم د کلسیم هایپو کلوراید او ایتایل الکول د تعامل په پایله کې کېدای شي چې لاسته راوړل شي او یو بل مرکب د ګرانز د کونکو چې هغه هم د کاربون تیترا کلوراید په نوم سره یادیږي چې کاربون تیترا کلوراید هم د کلورومیتان په نوم سره هم یادیږي چې خپل یو بیرنګ مایع ده د 2 درجه 0.5 درجه د سانتیګریډ ده او کثافت هم 1.95 ګرام پر ملي لیټر ده چې خپل د عضوي مرکباتو لکه کاند وازګي ربر او نورو یو ښه محلولون کې دی او معادله تاسو په همدې ترتیب سره ویني چې موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره هغوی چې شو لاسته راوړو الو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کې یو څه سوالونه مطرح شوي دي لومړی سوال د الکایل هلایدونو د هایدروکاربونونو مشتقات دی هایدروجنی سلفری اکسیجنی هالوجنی دوام سوال کلوروفارم محصول یو زهری ماده فوسیجن د ریډکشن اکسیدیشن جمعی تعامل تجریدی تعامل دریم د الکایل هلایدونو تعامل د امونیا سره هایدروجنی هلایدونه جوړوي هایدروجنی مشتقات بی الهایدونه جیم لومړنی امینونه دال هیڅ یو مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نیولې سی موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاره ولري
خوینه لالیو